السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ملګری ملتونه وایي کورونا او بعد افغانستان اقتصاد ځپلی او دغه هیواد تر راتلونکو څو کلونو پورې مالی ملاتړ ته اړتیا لري. د ارمنستان د بلوا ضد پولیسو له مظاهرچیانو سره شخړه کړې. د خبری مجلې تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره می رحمت ساپای مختوړي مخکله دی چې راپورونه تراشو په مکړه د سات خبرونو ته احمد شیبری وړاندې کوي.
تماده چې د افغانستان، ازبکستان او تاجکستان د دینی عالمانو او غونډه وشي. طالبانو د زابل پر دوو ولسوالیو ډلهیز برید کړی. د ارمنستان په پلازمینه کې په زرګونو کسان راغونډ شوي او د صدر اعظم پاشینیان د استعفا غوښتنه کوي. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د دینی عالمانو بورډ ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې په ټینګېدو کې مرسته وکړي. د ازبکستان د دینی عالمانو د بورډ رئیس مفتي عثمان خان علیموف دا ژمنه د افغانستان د مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره نن په تاشکند کې تر لیدو وروسته وکړه. د ازبکستان لورې ژمنه وکړه چې په لنډ راتلونکي کې به د ازبکستان، افغانستان او تاجکستان د دینی عالمانو یو غونډه د سمرقند په ښار کې جوړه کړي. د دې غونډې وخت نه دی ټاکل شوی. عبدالله عبدالله پرون تاشکند ته لاړ. د مصالحې د عالي شورا سلاکار مجیب رحیمی ازادي راډیو ته د دې سفر د هدف په اړه وویل.
د بحثونو اصلي محور د سولې مذاکرات په دې ډګر کې پرمختګونه او وروستي خندونه او د سولې له خبرو سیمه ایز ملاتړ دی.
تمر شغله عبدالله به د دې یو ورځنی سفر په ترڅ کې د ازبکستان د ولسمشر شوکت مرزیایف سره نن وګوري. د زابل امنیت قمندان په شهر صفا او شینکی ولسوالیو کې د طالبانو د ډلهیز برید د مخنیوي خبر ورکوي او ادعا کوي چې طالبانو ته درانه تلفات اړولي. د زابل امنیت قمندان حکمت کوچه
دښمن په دواړو ولسوالیو کې 21 نفر مړل لري او 14 نفر زخمیان لري.
د شغل کوچی په وینا افغان ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي. د امنیتي چارواکو په وینا طالبانو دا ډلهیز بریدونه تیر شپه پر دې ولسوالیو کړی وو. طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د کابل ښاروالي ادعا کوي چې په وزیر محمد اکبر خان مینه کې د یو قمندان له لوري غصب شوې مځکه چې اوس د کامیر هوایي شرکت په واک کې ده باید په 48 ساعتونو کې تخلیه شي. د کابل ښاروالي ویاندي سمیرا رسان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شنه مځکه ده.
همدغه شنه جایدادونه چې رجم خلکو پورې اله لري د هغه نجات ورکول له غاصبانو څخه ده چې د کابل ښاروالي د یو جدي عمل پر اساس او د قانون پر اساس دغه جایدادونه له غاصبانو څخه نجات ورکوي.
کامیر شرکت تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت په وینا په کابل کې نږدې 100,000 جریبه مځکه غصب شوې وه چې 40,000 جریبه په وروستیو کې بیرته حکومت ګرځولي او پاتې له هم له زوره ورسره ده. د کریم آغا خان فرهنګي بنسټ غواړي چې د هرات ولایت 15 مناره چې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي ورغوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني د دې منارونو د ساتنې لپاره له آغا خان بنسټ په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د آغا خان د فرهنګي بنسټ د یو لیک په ترڅ کې دا غوښتنه منلې. دوی حاضر دي چې اوس د افغانستان حکومت سره یو ځای کار وکړي او دغه منار د بیا رغونې په برخه کې او حفاظت په برخه کې ژر تر ژر اقدامات ترسره کړي.
د هرات منارونه شپږ پیړۍ پخوانی دي او د افغانستان له مهمو لرغونو آثارو څخه شمیرل کیږي. د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې په زرګونو اعتراض کوونکي راغونډ شوي دي. دوی د صدر اعظم نیکول پاشینیان پر دې پریکړه اعتراض لري چې له آذربایجان سره د ناګورنو قرباخ پر سر د روسي په منځګړي توپ د روغې جوړې موافقه کړې ده. مظاهرچان د ایروان د مرکزی کتابتون په چوک کې راغونډ شوي دي او د صدر اعظم پاشینیان د استعفا ناری وهي. تر دې اعتراض مخکې د ارمنستان حکومت اپوزیسیون ته خبرداري ورکړی و چې د کودتا له هڅو لاس واخلي. د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ شپږونی جګړه وشوه. د سیمه رسمن د آذربایجان خاوره ده خو پکې استوګن ارمنی ټبری د ارمنستان لملاتړه برخه مندي. د ایران مدافع وکیل او د بشری حقوقو فعال نسرین ستوده چې تیر اونۍ په موقت ډول زندان آزاد شوه په کورونا وایروس اخته شوې ده. د ستوده میړه رضا خندان نن په فیسبوک کې لیکلی دی چې میرمنې د تهران د شوزو په بندیخانه کې چې تیر میاشت هلته لیږدول شوې وه کورونا شوې ده. نسرین ستودی په بند کې وونه د نه خوړو اعتصاب کړی وو چې د بشري حقوقو ډلو د دې د روغتیا لپاره بیا بیا خبرداري ورکړ او د نومبر په اتم له زندانه خوشې شو. و 50 کلنه ستوده په 2013 کال کې د جاسوسي او د ایران د رژیم پر ضد د تبلیغاتو په تور ونیول شو. او روسي خبردار چې د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې درون ټکسي والوت له موټروان پرته د موټر د لنډې مودې په مخه د سیول پر سر پرواز وکړ. حکومت وړي چې په راتلونکو کې د ترافیک سیستم د دغه سیالوتونکو موټرو لاري وڅاري. د ایهانګ پونم چینای شرکت په پلازمینه سیول کې د هان سین لغاړي دا ټکسي موټر د دوو مسافرو د وړلو لپاره چمتو کړی دی. بوینګ، ایرباس، ټویټا، هویندا او یو شمېر نورو مشهورو کمپنیو پر مځکه د بیروبار د مخنیوي لپاره د داسې موټرو د جوړېدو هڅې ګړندې کړې.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټا یو. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټا نه. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټا 15. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټا 8. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټا 8.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو او ری وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي کورونا او بعد نورو په څیر د افغانستان اقتصاد ځپلی او بیرته په خو درېدل کلونه وخت غواړي.
افغانستان له مالی مرسته کوونکو او هغو هیوادونو سره چې د دې هیواد لپاره پالیسی جوړوي یوې ښې همغږۍ ته اړتیا لري.
افغان چارواکي وایي وسلوال مخالفان پر دولت د ولسی فشار په خاطر نرم اهداف په ګوته کوي.
هغه اهداف په نخښه کوي چې د ټولنې احساسات راوپاروي. په هغه کې خبريالان په نخښه کوي.
بلور ته د نیو علما بیا دا وژنې غندي او نن یو شمیر د علما او پر کابل پانتون د بریټ ټپیانو تا وینه ورکړه.
هر هغه څوک چې موږ وزنې د موږ هیواد ورانی هغه د موږ دښمن ده. د دښمنانو صف یو ده او د مظلومینو مدافعینو صف جدا ده.
په ارمنستان کې چارواکو سیاسي مخالفانو ته خبرداري ورکړي چې د کودتا هڅه باید ونکړي. هلته د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ شخړې هم شوي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه باید په دې هیواد کې د کورونا وبال کبله په مالی برخه کې د کسر د پای ته رسیدو او عوایدو ډیرولو لپاره ځانګړي پروګرامونه عملي کړي. دا خبره د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې له کورونا وروسته د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل څلورم یادښت کې کړې ده. دا اداره ټینګار کوي چې په اقتصادي برخه کې د بنسټي سیاست نشټوالي لکبله به د حالت تر 2023 کال پورې د دې هیواد په ناخالص عوایدو کې 15.2% اغیز ولري. په دې اړه پام وکړئ له کابل د امید ظهیر مل راپورته.
د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د کورونا وایرس د بحران په جواب کې مالی غوراوي تر عنوان لاندې په خپل څلورم یادښت کې لیکلي، کورونا وایرس افغانستان په اقتصادي برخه کې له زوړ سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاذ رامیس الکبرو وایي کورونا وایرس 2000 کال ستونزمن کړی او په خلکو او ټولنې ډیر بد اغیز کړی دی.
موږ په خپل راپور کې وموندل چې لږ تر لږه 3 سوه میلیونه ډالرو ته د دې واټن د راکمېدو او ژر تر ژره خپل هدف ته د رسېدو په برخه کې اړتیا لرو. 250 میلیونه ډالره د خوراکي خوندیتوب لپاره اړین دي او له ټولو ډیر مهم 15.2 میلیونه ډالره د ټولنې د ساتنې لپاره په کار دي.
د دې ادارې په راپور کې ټینګار شوی دی چې په اقتصادي برخه کې د بنسټي سیاست د نشټوالي له امله به دا حالات تر 2023 کال پورې د افغانستان په ناخالص عوایدو کې 15.2% اغیز ولري. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې استاذ عبدالله الدرداري وایي په راتلونکو 5 نورو کلونو کې افغانستان لږ تر لږ 13% مرستو ته اړتیا لري څو د کورونا وبال کبله رامنځته شویو اقتصادي ستونزو ته رسیدنه وشي. د ده په خبره د افغانستان سره ټول مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې برخه کې ګام پورته کړي څو افغانستان له دې ستونزې ووځي.
افغانستان له مالی مرسته کوونکو ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو سره چې د دې هیواد لپاره پالیسی جوړوي یوې ښې همغږۍ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره د دولت په همکارۍ د افغانستان د خلکو او نورو شریکانو سره دې برخه کې ژمنه ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مرستیال محمد نبی سروش وایي حکومت د ملي دسترخوان په ستیر پروګرامونو په پایلولو سره هڅه کوي چې د کورونا وبال کبل رامنځته شوې ستونزې حل او همدا ډول د ملي عوایدو کچه پورته یوسي. د ملګرو ملتونو په څلورم یادښت کې افغان حکومت غوښتنه شوې چې د کورونا وبال کبل په مالی برخه کې د کسر د پای ته رسیدو او عوایدو ډېرېدو لپاره ځانګړي پروګرامونه پلي کړي. دا یادښت زیاتوي د افغانستان پس اقتصادي پرمختګ د کورونا وبا دویمه څپه او د جګړې دوام ته په کتو اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د مالی کسر د کمیدو په برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي. د کورونا وبال کبل د اقتصادي ستونزو په اړه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تازه د دې ویروس د مثبتو پیښو په ثبت کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې یوازې تیرو څلور ویسو ساعتونو کې یو سل شپږ څلوېښت تنه په دې ویروس اخته شوي چې څلور تنه یې مړه شوي دي. د دې شمیرو په سب سره په افغانستان کې په کورونا وبال اخته شویو کسانو ټول شمیر 2,609 ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
لوړپوړي افغان چارواکي دا کوي چې طالبان له دولت نه د خلکو د نارضایتۍ لپاره نرم اهداف پنهخه کوي. له دې ډلې د ولسمشر لومړی مرسیال امر الله صالح وایي داسې معلومات ورسېدلي چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې مدني فعالان پنهخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل ښار کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې زیاتې شوې چې مرګ ژوبله هم لري. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي راپور ته.
کابل په تیرې وونه کې هر ورځ دیو مقناطیسي ماين چودنې او هدفي وزن شاهد دی. تازه نن د کابل امنیه قومندانۍ په دغه ښار کې د دریو پوځیانو د ترور خبره کوي. کابل امنیه قومندانۍ وایي نن سهار شپږ نیمې بجې د کابل یو لسم امنیتي حوزې اړوند په لابه جار سیمه کې په رینجر موټر پورې د نخلول سوي ماين لامل دوا امنیتي منسوبین ووزل سول او یو بل ټپیسه. تیر شپه هم په بګرامه یوسیمه کې د ملي اردو دوه پوځیان په نخسوي وو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي ملي امنیت خبر ورکوي چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې مدني فعالان په نخ کړي. امر الله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلي طالبان ځکه غواړي له نرمو اهدافو کار واخلي او د داسې وزنو چې هغه د خلکو عاطفي او احساسات راوپاروي کولای سي خلک له حکومت سره په تضاد کې کړي. د ولسمشر د لومړي معاونیت د خبرونو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
توریسی ډلې او هغه خلک او هغه کړي چې له مجرمینو ملاتړ کوي او په دې ویره کې دي چې د قانون لاس به دوی ترسيږي او یا به د کابل خلک د آرامۍ سا اخلي په همدې خاطر دوی هغه اهداف پنهخه کوي چې د ټولنې احساسات راوپاروي. په هغه کې خبريالان پنهخه کوي په هغه کې هغه عام خلکو باندې بریدونه کوي د غرس په سرتیرو هم بریدونه کوي.
طالبان بیا د امر الله صالح خبري رادوي. د دغه ډلې بیان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی په عام خلکو او داسې چا بریدونه نه کوي چې له دوی سره په جګړه کې ښکیل نه وي. د ولسمشر لومړی مرستیال په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د روانې اونۍ په سر کې په 14 کې چې د کابل تر ټولو امن سیمه مکرورانو کې وسوه په دې پیښه کې پیژندل شوی خبريال او د افغانستان د مرکزی بانک د عامه اړیکو سلاکار یماس یواش او دوه همکاران یې وزل سول. هڅه مو وکړه په دې اړه چې په دې وروستیو کې څومره مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې د مخنیوي او راکمول لپاره څه پلان لري. د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قومندانۍ معلومات هم لرو خو دوی لژمنو سره سره له موږ سره معلومات شریک نه کړل.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي په دوام شاوخوا لس ورځې مخکې یو شمیر وسلوال د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته ننوتل. هلته دوی په محصلینو ډزې وکړې چې کم تر کمه 50 محصلینو ته یې مرګ ژوبله وړوله. د افغانستان یو شمیر دینی علماو پر کابل پوهنتون د برید ټپیانو ته نن وینه ورکړه. دوی پر ښوونیزو بنسټونو او علمي مرکزونو برید پر پوهې برید وګاڼه. پوهنتون کې د هغې ودانۍ د بیرته رغولو چارې هم پیل شوي چې لس ورځې وړاندې برید کوونکو ویجاړه کړې. په دې اړه پام وکړئ د امید ظاهر مال راپور ته.
دا پیام ورکو چې خون ما فدای شماست.
د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو تر همدې شوار لاندې پر کابل پوهنتون د برید قربانیانو ته خپل وینه ورکړه. دینی عالمانو پر کابل پوهنتون او نورو ښوونیزو بنسټونو حمله وغندلې. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف نومان وزیر قاسم حلیمی چې د دینی عالمانو سره یو ځای د کابل پوهنتون انګړ ته راغلی و وی ویل دینی عالمان په دې اند چې د جماعت مدرسې ښوونځي او پوهنتون ترمنځ هیڅ توپیر نشته. خغلی حلیمی زیاتوي پر کابل پوهنتون برید وخدا چې د افغانستان مدافعین په یو قطار او دښمنانی په بل صف کې ولاړ دي.
هر هغه څوک چې موږ وزنی د موږ هیواد ورانی هغه د موږ دښمن ده. هر هغه څوک چې د هیواد کې اوسیږي د هیواد دفاع کوي هغه د هغو په مقابل کې ولاړ دي. بنا ان د دښمنانو صف یو ده او د مظلومینو مدافعینو صف جدا ده.
پر کابل په هانتون لس ورځې وړاندې درې تنه وسلوالو بریدو کړو. د دې په هانتون د نه نوي محصلان هدف وګرځول. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په دې برید کې 22 تنه وژل شول او 22 نور ټپیان شول. خود جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح د ټپیانو شمیر څلوېښت تنه ښودلی دی. د افغانستان حکومت لا هم د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې له دوام خبر ورکوي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرسال امرالله صالح د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل دا برید د داعشي طالبانو کار دی او د ثناء الله په نوم یو شخص چې څو نور مستعار نومونه هم لري طرح کړی وو. خغلی صالح زیاتوي دغه کس د داعش تر پیدا کېدو پورې د طالبانو د حقاني شبکې عضویت درلود او له داعش سره یې قرارداد دا دی چې د دې ډول پیښو مسؤلیت د داعش ډلې له ادرسه خپروي. خو طالبانو د دې برید وروسته په زلونو ویلي دوی په دې حمله کې لاس نه لري. بلخوا د کابل پوهنتون رئیس عثمان بابری بیا وایي دوی د داسې یو برید په اړه فکر هم نه وکړي.
په ډیره دوستانه ډول تاسو ته وایم چې موږ د دې انتظار نه درلود. خدای شاهد ده چې هیڅ انتظار مو نه درلود. د ډیرو نورو ستونزو انتظار مو لکه نامني جنایي او کله کله د بد اخلاقي پیښې ولې په دې اړه موږ هیڅ کله هم فکر نه کوو.
په پوهنتون کې دننه اوس د هغې ودانۍ بیا رغونه هم پیل شوې چې وسلوالو پکې سنګر نیولی وو او د دوی د وژنې په ترڅ کې زیانمنه شوې وه. د کابل پوهنتون محصلان وایي له ټولو ستونزو سره سره به خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو د دوی په خبره دا برید د علم د حاصلولو پر مهال د ژوند تر ټولو بده خاطره ده. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په کونړ کې ولسوالان وایي د مریض برېښنا په سیستم کې شوې درغلې تورتم ته کېنولې. د دوی په خبره چې په یاد سیستم له 8 میلیونو زیاتې افغانۍ ولګېدې خو کار یې دومره مؤثر نه دی. په دې اړه په مکړې له کونړ زموږ د خبريال روح الله انوري راپورته.
په کونړ کې ولسوالان وایي ولسوالۍ ته د مریض برېښنا د سیستم په جوړېدو کې درغلي شوې ده. دوی په خبره چې سولري خيخي او بیټري د بازار د قیمت څو برابره ګران دي خو کیفیت تر ټولو ټیټ دی. د سرکانو ولسوال ډاکټر همیش ګلاب ازادي راډیو ته ویل یاد سیستم ورته دوه کال وړاندې جوړ شوې خو په اول ورځو کې هم کار نه کولو.
د مخکې د سولر سیستم برخه چې ټولو ولسوالو ته جوړ شلو چې اتل ساتل شیشې او اته بیټرۍ نه اړه ولسوالۍ ته ورکړو. ولې متاسفانه چې بیټرۍ هم دو نمبر وي شیشې هم دو نمبر وي چې بیټرو بي ښه کارونه کو سیستم ټول خراب شو. ولسوالو کې برخه نشته ده. ما خو شخصي په خپل پیسو باندې سرکارونو په ولسوالۍ کې برق جوړ کو انوایټر مې لواغستو د ورځې برق نشته او د شپې مې نشته.
که څه هم یو شمېر ولسوالانو له دې ویرې چې کار ته یې ستونزه پیښه نشي له غږ ثبتولو ډډه وکړه خو له څو سره چې ما خبرې وکړې د کونړ په ولسوالیو کې یې د لمریز برېښنا سیستم نیمګړی او ناکام باله او د دې پروژې عملي کېدو کې د درغلۍ یادونه کوله. دوی وایي ولایتي ادارې ته له یاد سیستم شکایتونه کړي خو په ځواب کې ورته ویل شوي چې یاد پروژه د شپږو میاشتو لپاره وه او شرکت یې نور د جوړولو مسؤلیت په غاړه نه لري. د کونړ 15 ولسوالیو ته د سولري برېښنا د سیستم جوړولو د کوم قرارداد اسناد چې ازادي راډیو تر لاسه کړي په هغه کې د یوې 250 ولټه خيخي قیمت 2400 افغانۍ او د یوې بیټرۍ قیمت 40000 افغانۍ خودل شوې ده خو په بازار کې د یوې سولري خيخي قیمت 40000 او د بیټرۍ قیمت 8000 افغانۍ ده چې د ټولو پروژې قیمت 8 میلیونه 125250 افغانۍ کیږي. دغه قرارداد د عبدالوکیل افغان لوجستیکی خدماتونو شرکت سره شوه. د دې شرکت مسول نصیر احمد وایي دوی د قرارداد سره سمي خيخي او بيټري اخستې دي
او کمی
بیټریانې وي او کمی سولر شیشې وي موږ کم چې قرارداد کړی او ټول کمپلیټ شوی وي. هغه وخت سره شپږ میاشتې وارنټي وه، وارنټي هم پوره شوې ده. چې د کمې شیشې چې موږ سره مشخصاتو کې ما هغه دي جرمني دي او ما هغه شیشې موږ اغستې دي. داسې دی چې دا خو موږ خپله جرمني نه دي راوړي، دلته کابل کې مغسې دي، د جرمني لیبل هم موږ نه دي لګولې.
خو د سولري خیخو سوداګر به وایي چې افغانستان ته جاپاني او جرمني خیخې نه راځي. د دوی په خبره چې د یو شمیر قراردادي شرکتونو مسولین په چینی خیخو او بیټریو د جاپان، جرمنی او کوریا نښانونه لګوي او حکومت ته یې په لوړ قیمت ورکوي. په اسدآباد کې د سولري خیخو او بیټریو له ټولو پخواني او مشهور سوداګر حاجی علي احمد ازادي راډیو ته وویل
بیټری چې دي تلنډۍ دي، هغه بیټری چې دي سل امپیر په سلور زره او شپږ سوه اووه سوه روپۍ په دغې خرڅو تیزاب سره، او پاکستانی سل چې دي هغه ورکو درې زره روپۍ، درې زره دوه سوه روپۍ په دې نرخونه خرڅو. څوک ریشي ور چې جاپانۍ شي راکه جرمنی راکه، موږ ورته نشته ور صفا خبره کوو چې نه شي. ټول پروژو کې ټول همدا دغه موږ پیژنو پوهېږو، دام کار دی که نه په دې پوهېږو چې دا شی چې نه لیبل پرې ولګي جاپانۍ.
د کونړ نوې والی به ژمنه کوي چې د یادې پروژې په اړه به معلومات ترلاسه کوي او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره کلک هوډ لري. والی محمد اقبال سعید:
زه اطمینان درکوم چې دا موضوع به موږ وڅېړو، اسناد به وګورو، په څو ولسوالیو کې تطبیق شوي، په کوم کیفیت تطبیق شوي دي، او که څه نواقصي پکې یا څه مشکلات پکې د هغې په رفع کولو کې او د فساد په مخنیوي کې به همکاري کوو.
د کونړ پنځلس ولسوالیو ته د دولت په بودیجه دوه کاله وړاندې د سولري برېښنا سیستم جوړ شوی و چې د ولسوالانو په وینا ډېر زر له کاره ولوېده او دوام یې ونه کړ. د کونړ والي اقبال سعید وایي په دولتي پروژو کې به د فساد مخه نیسي او د دې پروژې په اړه به څېړنه وکړي، خو له دې سره ګمان نه کیږي چې د ولسوالیو لپاره د سولري برېښنا په خراب کیفیت جوړ شوی دا سیستم په اسانۍ بیرته د کار کولو جوګه شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو د سیمې یوې تودې موضوع ته. د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې په زرګونو اعتراض کوونکو اعتراض کړی دی. دوی د صدر اعظم نیکول پاشینیان پر دې پریکړې اعتراض لري چې له آذربایجان سره یې د نګورنو قرهباغ پر سر د روسیې په منځګړیتوب د روغې جوړې موافقه کړې ده. مظاهره چیان د یریوان د مرکزي کتابتون په چوک کې راغونډ شوي دي او د صدر اعظم پاشینیان د استعفا غوښتنه کوي. تر دې اعتراض مخکې د ارمنستان حکومت اپوزیسیون ته خبرداری ورکړی و چې د کودتا له هڅو لاس واخلي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور لري چې جزئیات یې له سالم محمد سالین اورو.
په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د روسیې په منځګړیتوب یو موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د څه باندې شپږو اونیو جګړو د ختمېدو په اړه وه. د اوربند مخکنې درې موافقې له ناکامۍ سره مخامخ سوي دي. که څه هم په آذربایجان کې د سې شنبې د ورځې د اوربند دې تازه اعلان هرکلی وسو، خو د ارمنستان په پلازمینه کې د مظاهرو سبب سو. مظاهره چیانو پر پارلمان او نورو دولتي ودانیو یرغل وروړ. نن چهار شنبه د اپوزیسون د پلانسوي اعتراض په درشل کې د ارمنستان پولیسو خبرداری ورکړی چې د لاریونونو ترسره کول لا هم منع دي. دغه لاریونونه د سپتمبر پر اوویشتمه په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ کې د جګړو له پیل راهیسې د پوځي مقرراتو له مخې منع سوي دي. له دولتي ټلویزیونه په خبرو کې مرستیال صدر اعظم تیګران اوینین د اوسنی حکومت د استعفا خبره رد نه کړه، خو د کودتا د هرې هڅې په وړاندې خبرداری ورکړ. د روسیې په منځګړیتوب د لنډمهاله اوربند د نوې موافقې له مخې په نګورنو قرهباغ کې د روسیې سوله ساتي ځواکونه ګمارل کیږي او آذربایجان به هغه سیمې او شاوخوا ساحې چې په وروستۍ جګړه کې نیولي په خپل کنټرول کې ساتي. په موافقه کې د ارمنستان له ځواکونو غوښتنه سوې چې د نګورنو قرهباغ له سرحدونو بهر ځینې نیول سوي سیمې بیرته آذربایجان ته تسلیم کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي د لنډمهاله اوربند موافقې د عملي کېدو او په نګورنو قرهباغ کې د روانې شخړې د درېدو لپاره د روسیې تر څلور سوه زیات سوله ساتي پوځیان د سوله ساتي تازه سوي پنځه کلن ماموریت له مخې د ګمارل کېدو په حال کې دي. په ټوله کې به د روسیې نږدې دوه زره پوځیان په تدریجي ډول په سیمه کې فعال کیږي. دوی به دغه دهلی ساتنه هم کوي چې د نګورنو قرباغ اومده شار ستیپانه کرد له ارمنستان سره تړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د بستر کېدو شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. په وروستۍ اونۍ کې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس مثبت پیښې هم خورا زیات شوې دي. یوازې پرون سه شنبه نږدې 12,000 کسان چې په کووید 19 ناروغي اخته وو بستر شوي، چې دا په اپریل او جولای میاشتو کې د دې ناروغي له اوج وروسته لوړ شمیر ګڼل کیږي. بیا هم په مکړې د سالم احمد سالی راپورت.
یوازې د سیشن به پورز نږدې 12,000 کسان چې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي اخته وو د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو روغتونونو کې بستر سول. په امریکا کې د کووید 19 ناروغي د څارنې یوې ادارې په خپل بلاک کې لیکلي د بستر سویو لوړ شمیر شي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو بد پړاو ته ننوتلی یو. د بستر سویو تازه شمیر په تیرو دوو اونیو کې په 340 زیاتوالی شوی چې ورسره په تیرو وو ورځو کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر هم یو لکو شلو زرو ته زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوازې د نومبر میاشتې له لومړیو تر 1,000,000 ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوي او په دې موده کې په ورځني ډول د مړو شمیر هم تر زرو زیات شوی دی، خو د درملنې شکیدو د مړو شمیر راکم کړی. حال دا چې په پسرلي کې په کورونا وایروس د مړو شمیر تر دې زیات و. د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انتونی فاوچی وویل که دغه هیواد د عامې روغتیا په برخه کې خپل اقدامات زیات نه کړي، کورونا وبا به نور هم بد حالات راولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ټول ایالتي او محلي چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي او یا هم ګڼو چارواکو د نویو محدودیتونو د لګولو خبرداری ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر بل هر هیواد زیات کسان په کورونا وایروس اخته سوي چې شمیر یې تر 300,000,000 او 200,000 اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې په ټوله کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 240,000 ته نږدې سوی دی. په وروستیو میاشتو کې دغه وایروس د امریکا په لرو پرتو سیمو کې په چټکۍ په خپرېدو دی. حال دا چې د پسرلي او دوبي پر مهال په ښارونو کې د وایروس خپرېدل زیات و. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر تر 1,500,000 او 400,000 او د مړو شمیر تر 1,000,000 او 200,000 او 10,000 زیات شوی دی.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ د ویب پاڼې لاره هم تازه خبرونه او راپورونه ترلاسه کولای شئ. پته د ازادي رادیو .com facebook.com/ازادي رادیو مو د فیسبوک آدرس دی.
ستاسو لا پیغامونو
جبار کونړی خبر کوم دا برهنا تذکری چې کی میری دا په جلال آباد کې ورکول کیږي باید دا کونړ ولایت ته راشي. دا مشکل زموږ حال شي د کونړیانو. والسلام با احترام.
زه د لوګر ولایت د اګری ولسوالۍ نظر سره په تماس کې موږ له دولت څخه دا خوښ لرو چې زموږ اشتقاق د اګری ولسوالۍ ولسوال کومندان او د نورو چارواکو ته ونسپاري، ځکه چې موږ ته تر اوسه پورې هیڅ هم نه وي رسیدلي. زموږ ملکان سپینګیري او د ولسوالۍ چارواکي ټول د مخې غلې دي او باید زموږ دغه کوم اشتقاق چې زموږ ته دولت یو استازی راولېږي یو هیئات راولېږي، دا په دې معنا نه ده چې بس موږ ولسوالۍ غریب خلک دي او ته مواد ولېږلو وروسته دا تپوس نه کوو. دا کوم اشتقاق چې زموږ رسیږي که نه دا موږ نه په سلو کې 80% چې ده که نه دغه چارواکي خوري او موږ ته پوره حق نه راکوي. د دولت څخه دا خواهش لرو چې دغه زموږ اشتقاق موږ ته په خپله وسپاري او یا یو هیئات ورسره ولېږي تر څو په بشپړ ډول او په درست ډول ترتیب کړي او توجیه کړي. او السلام د ازادي راډیو کارکوونکو نه ډېره مننه.
ملت حسین له زابل نه ولایت شاجیل له ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما پیغام دا ده ورونه چې زموږ سړک کنډ کپر د شل کاله یې ووتې لا نه جوړېږي، لا ولې لا سم نه جوړ شوی. دا مو ډېره مهرباني وي چې زموږ راغ ته لوړ پوړو چارواکو ورسي او دا لار راته جوړه کړي. روزانه تکرار نه وي، روزانه موټر چې په یووالي دغه پیدا کړي.
دروازګان ولا جراوي ولسوالي ته دا پیغام تاسو ته پیښم موږ دروازګان ولا جراوي ولسوالي ته موږ ترایونه موږ د پښتونه د سرویس کې چې موږ کوم ځای ته نه راغلي زه غواړم چې یو کوم کار چې د ټولو کې موږ نو څوره څو ترایو ته واسو د پښتونځي او د پیښې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دې سره د دغه خبری مجلې پای ته ورسیدو. په افغانستان کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې. زرغونه منګل راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي.